سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وکیای پایل کوو د نن ورځې په تازه خبرونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو ډیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزې اواري ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شمې پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیزې وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو خلاره تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنکړي. هغې دا هم وویل چې طالبان باید پرې نږدي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ په نوم وخت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبري ایجنسی خبريال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه نا وخت نیولای او نامعلوم ځای ته لیږدولې دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی وو، خو خپل طالبانو تر ډیره د خبريالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه دی ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شوی او کورنۍ وس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن پر خپل ایکس پاڼه یې خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نورو ملاتړ غوښتنه کړې ده. اسرائیل پر دغه هیواد حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شوي دي. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څکم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهدافو بمباري کړې ده او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. نن سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوی کریمیا په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د ورته لګیدو وروسته د څو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شوی چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګیدو خبر تایید کړی دی، خو د بی پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چا ته مرجو پلان نه دا وخته، بلخوا د روسیې دفاعي وزارت په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن سهار د اوکراین لخوا یو ویشتو غول شوی بی پیلوټ الوتکې نسکور کړی دی. او د ښځو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې بانن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوی دغه لوبه د کابل پر وخت مخام شپږ نیمه بجې په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوي او پای لوبه به د اکتوبر پر شلمه وشي. یو ځل بیا مو په دې خبري مجله کې زفرشته سهاګ د بهروز د لری په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. وړاندې به په دې مجله کې را سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستانی پولیسو په تیرو دوه ورځو له سلو زیات افغانان په اسلام آباد کې په لاریونونو کې نیولي دي.
تیرو ورځو موږ فوټبال کوو، فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله پاکستانی پولیس موږ یې یوړلو تھانے ته موږ نه ویزې غوښتې.
د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه
پاکستان له طرفه داسې وړاندې اوانونه او دغه یې غورځوله نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شیانو سره تاوان رسېدلی.
په خبرونه کې داخلي او بهرني نور راپورونه هم شته را سره ملوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرونه تبيام خرغلې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غړو د لاریونونو پر مهال لسلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي. خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو بیا د ادارت کړی دا ویلې دي چې په لاریونونو کې برخه نه داخسته خو د پولیسو لورې بیا هم زورول کیږي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستۍ لاریونونو کې لسلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لوري زورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله پاکستانی پولیس موږ یې یوړلو تھانے ته موږ نه ویزې غوښتې. موږ ویزا لپاره اپلای کړی خو دلته ویزا لپاره چې اپلای کړې ویزې زر نه راځي نو اپ ویزو ډېر ځنډ تیریږي سره مو ډېرې خبرې وکړې بیا پرېښودو خو موږ ته اختار راکړې چې بل ځل موږ سره ویزا نه ونو بیا به موږ ریپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بیلابیلو پلمو افغانان زوروي خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لاریونونو پر مهال یو سلو شل افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لاریون کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوان د عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ل افغانان وو غوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې لخ کېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مکوي او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دا دوستان مونږ نیولې دي. زه متعقین یم چې دا دوی له احساساتو نه کار اخیستل سوی ده. دوی باره کې تحقیق وکاندي دوی باره کې خپلې تحقیقات تکمیل کاندي او دوی دې بیرته راخوسې کاندي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینه ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللې دي.
حدیث پردیس و چې په پاکستان کې د لاریونونو په اړه یې گزارش موږ ته راکړ. په پاکستان کې پرون د کورنۍ او چارو وزارت په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاو چې په همدې تړاو خلک لاریونونو ته راووتل. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم نن رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویلي چې د خیبر زلي کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نه کوي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات برکې.
مننه فرشته جانې. ورسره له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ، څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ زرګونو زده کوونکو لاریون وکړ. پرون د پېښور پانتون ځینو نورو تعلیمي ادارو ځینو مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستل او دا څنګه ازادي د شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګاو او دا تر هغه مخنیوي د قانون لمخي نه قانون سازمان وګرځاو. په فرمان کې دا شوې ده چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو وخت دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نو مولوی لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوا نه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټي ټي پی نن د اکتوبر ومر سنیو ته پاستولی او بیان کې ویلي په خیبر زول کې د پښتنو قومي عدالت په موقعه د اکتوبر لنده همې تر دې لسمې بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر پی ټی ایم د بندیز غندلې او له حکومت یې غوښتي دي چې د بندیز پریکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسیون پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر لیکلي دي چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپل غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت داسې مهال د اقدام کړی چې د غورزنګ د اکتوبر پر 11مه د پښتون قومي عدالت منوم یو جرګه د خیبر زولې په رګمی للمه کې وربللې ده. په عین حال کې پېښور کې یو محکمې د درې ورځنی غونډې اجازه ورکړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، فریده سیال و چې د وروستي جزئیاتو په اړه را سره معلومات شریک کړو. وس هم په خبرونه کې افراسیاب خټک د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو د ټلیفون په لیک را سره دی. خټک صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی. خټک صاحب، کتا سوس ما غږ اورې نو نن مونږ خبر درلوده چې ممتاز زهرا بلوچ د افغانستان د طالبان حکومت د بهرنی او چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د خبرو په تړاو د خپل خبرګون څرګند کړی وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دا به د دوی د دواړو حکومتونو ترمنځ سیاسي حالت څومره نور کړکیچان کی؟
دا تشکر مننه تاسو نه. اصل خبره دا ده چې موږ په داسې وخت کې ژوند کوو، عجیب او غریب وخت کې، چې طالبان چې دی هغه پاکستان ته توصیه کوي چې تاسو خپل مخالفینو سره خبرې وکړي او خبرو تر لارې خپل مسلې حل کړي. کنه هم د طالبان خپل چې کوم په افغانستان کې واکمنی لري، الته کې د هغه کارته وګوره، نظام ته وګوره چې هغه تش په جبر او اختناق لري. بل طرف ته به پاکستان ته وګوره چې دا بیا طالبانو ته نصيحت او وصيت کوي چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، تاسو جنکو تعلیم ته او معرفت ته لارې پرانځئ، دغه سي په توګه چې تاسو ترګری ډلې په افغانستان کې مپرې ده. نو دا دواړه خو دا د منافقت نه ډکه وای نه غانې دي، او دواړه دولتونه چې دي خپل خلکو ته خپل هیوادونو کې یعنی هیوادونو بندیخانه جوړ کړی دي. پاکستان د محکوم ولسونو او د محکومو قومونو بندیخانه ده، او افغانستان هم که تاسو ګورئ یو داسې بندیخانه ده چې یعنی که اوس دروازې پرانستې، نو اکثریت خلک چې هغه به باروځي، ځکه چې هغوی د کلته چې کوم نظام دی هغه ټوپک په زور باندې تعمیل شوی دی، او خلکو نه هیڅ نظر نه اخلي، نه اجازت ورکوي چې خلک خبرې وکړي یا اختلاف رائے. نو دا دواړه حکومتونه چې دي دا یو قسم ته یو بل سره خپل سیاسي سودابازۍ قوت چې دی هغه زیاتوي، چې سبا ته چنې وهي، نو چې دی هر یو تلاش ته چې لاسي بیا مضبوط وي.
ډیره مننه خټک صاحب. خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شاته وګورو پاکستان یوازینی دولت یا حکومت و چې د طالبانو ملاتړ وو او طالبان به یې په ډیرو مسایلو کې ستایل، نو یو دم څه وشول چې دا دواړه یو بل سره دومره مخالف شول؟
اصل کې دا دی چې پاکستان کې هم چې کوم افغانستان په قبال کې افغانستان باره کې سیاست دی، هغه جنرالان جوړوي، او دا جنرالان چې دا د غربي طاقتونو امریکا، برتانیا او د نورو طاقتونو نیابتي قراردادیان دي. نو دوی طالبانو پالنې روزنې مسؤلیت اخیستې او د هغې پیسې اخیستې، غرب نه ډالرې ورته راتلی او د هغې بدل کې دی دلته طالبان روزلو ساتلو او جنګولو او بیا دا په افغانستان ته لاړو. اوس دا دی چې افغان هغې چې هلته لاړو نو دا فرق راغی چې پخوا به طالبانو سره ورکړه راکړه ټوله د پاکستان د استخباراتو له لارې کېده. اوس هغوی په دوحې کې دفترې لري، خپل تماسونه لري نیخ په نیغه، او د ډالرو کڅوړې چې راځي نو هغه د پاکستان استخباراتو په لاس کې نه وي، هغوی ته نیخ په نیغه ځي. نو دوی وایي چې دا څنګه د پاکستان د لاس نه وتنو په ستراتیژیکه توګه دوی په منځ کې داسې ډېر داسې اساسي شخړه نشته، خو په تکتیکي خبرو کې دوی په خپل منځ کې اختلافات شته، او بیا دا اختلافات دواړو ته ضرورت هم و. افغانستان کې طالبانو ته زیات و ځکه چې هغلته کې خلکو دا خیال و چې دا پاکستان را لېږلي دي یا طالبانو دا هغوی تعمیل کړي دي، نو هغوی ته ضرورت و چې هغوی خپل استقلال تثبیت کړي او ووایي چې دا دي مونږ پاکستان سره مخکار اړمو. او پاکستان ته دې ضرورت و چې طالبانو لږ فاصله واخلي ځکه چې هلته کې دا چې کوم ترهګري ډلې ناشتې دي، یا پخوا هم چې هغه امریکا کې دا حملې شوي وي د القاعده، نو بیا خلکو چې دا هغه مجاهدین یا طالبان دي چې کوم پاکستان لګلي یا پاکستان سره تعلق دي، نو او بل پاکستان کې خپل پنجاب کې خلک پوښتنه کوي چې خو دا طالبان هلته خلک جګړې ته راستي او تاسو وایي چې دا زموږ دوستان نو دلته خو پاکستان دومره احتیاط وکړو چې دا اوس ټي ټي پي نوم هم نه اخلي، وایي چې دا هغه د فتنه الخوارج، یعنی دا حقیقت کې دی لپاره نه وایي چې دا رښتیا دې باور لري، دا هم دوی جوړ کړي خلک دي، پرون ښه طالبان نن خراب طالبان دي، خو دوی لپاره کړي دي چې خلکو نه دا هیر کی چې دا پاکستان جوړ کړي دي. دا خو خلک دا فکر وکړي چې دا څه نوې کیسه راغلې ده، بهر نه او خارج خوارج دي او کنه، په عقیدوي مسلو باندې دا عام خلک دومره ډیر جواب پر نه پويږي، نو دې د پرنو دا دواړه سیاسي لوبي دي او استخباراتي لوبي دي.
ډیر زیات مننه خټک صاحب، د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو یا فراسیاب خټک د ټلیفون په لیک را سره، او د افغانستان او پاکستان ترمنس د وروستي کړکیچ په اړه را سره وغږید. خبرونه کې نور مطالبه هم شته را سره اوسئ.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسیدلې ده، خو په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د خورابک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې ځواکونه یې د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسي په حالت کې دي. دا نښته تیره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته بیا پای ته ورسېده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ لا لارا لا تر وسه هم تړلې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
که څه هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل شوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل شوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون لس نیم بجې شروع شوه، بیا تر څلور نیم بجې پورې دوام وکړي، اوس جګړه نشته الحمدلله پای ته رسیدلې. پاکستان طرفه داسې وړاندې وانه او دغه غورځوله، نو خامخا د مسلمانانو مالوته یا فصلو دا شانو ته تاوان رسیدلې. زموږ ځواکونو پوستې جوړول، اول ډزه د پاکستان د پاوڅو نو وانه غورځوله، ټکانې کوله، زموږ مجاهدینو بیا مجبور شو د پاده لپاره پای ټکانې په وکړه، نږدې د سو پوستې چې و دغه ټاوران دغه ور ختم کړه. فلحال سیالات برابر نه دي، زموږ مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي، خپل سنگرو په مورچو کې ناست دي. نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قومندان امجد سومرو بی بی سي پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ ټام نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګسلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل شوې چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او د افغانستان خاص دغه یو شوراناوه کو مشکې خلاص شو نو د لار شو ستاده بند سر کې نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دي چې د نور لار سبا نامورم نو پر دغه لار باندې دوی تاسو را تکاوي هغه وزداده چې دغه پروند راځي بیا دغه مشکل په کې سوې دي نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندی ستنی سوی. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي رادیو ته وویل
حالات بیخي نورمال او خلک ټول کډوال شوي دي لکه سلاله او دغه منطقې چې کوم دي دغه پنځه کلي سلاله وشتل او توتکیه او شاده کې دا ټول چې دي دا بې ځای شوي او لږ لږ خلک یو یو کډه اوس نن چې دی بیرته حرکت کړی دی روان دی خپل ساحې ته ځان رسوي. کومې کډې چې زیبه زیبه پاتې شوي دي هغه بس پاتې دي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې شوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټن ځایونه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. کال مخکې په همدې ورځ حماس ډلې پر اسرائیل نه ببره حمله وکړه او چې نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیا ویلي چې د اسرائیل پر ځینو برخو یې حملې کړې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د اسرائیل پوز نن ویلی چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباری کړي، 40,000 سمڅې موندلي او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپله کړه. د اسرائیل پوز وی د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وشتل سول خو دغو مراسمو ته ځانوانو وشت. د اسرائیل پوز کال مخکې د حماس د پراخې حمله په جواب کې په غزې تړنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نشه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې نه سیاسي څنګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا 2 اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیه او نصر الله تر وجل کېدو وروسته ایران تیر سیشن به پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وشتل او اسرائیل د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړی ده.
له خبرونو ور اخوا
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي سارانوال د هر ډول قانوني او بیسناده افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دا موضوع تاییدوي او وایي چې دا اقدام یې ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې اړه د فیروزی عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرایه کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګیدلی ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایې نسی ورکولای او یا هم پرې نسی پلورلای او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به قانوني چلند وسی. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغه سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
کارداري منطقې تایبات دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارد.
دو طبیعت در سیمی خارواله امر کرده چه هیچ افغان نور در تردد حق نلری و باید خپل هیواد تولد شی. مون نور نشو کوله چه کورونه اونیسو. لده مخ که مو در دوستان و اشنا پا وسطه کرده شوی چه او کور پیدا کرده فوسی نشو کوله. ورس پا ورس مستونزی دیریگی.
د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له وروستۍ بډبوکي او تیز باد زیانمن وای کورونو او آبادیو ته یې د طبیعي آفت درانه تاوانونه رسولي او د کورونو د سولرو زیاتره تختې هم ماتې شوې دي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان کې له وروستۍ بډبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بډبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډ پټان اوسیدونکي وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کم ونته شای جوړ شو، ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولاړی ونیوه چې چې مخې ته تلل که ونه وه که کور و چر څو مکمل تاسې خپله کس دغه دی حاضر چې دا دیولونه به خپار یا داسې ړنګ نه کړي، بمبور بیا ړنګ نه کړي، لکه طوفان چې ړنګ کړل. خو بیا داسې بېواسه غریب منطقه ده چې اوس ولاکه دغې واس لرو چې اوس وایي چې یو تیږه په بل تیږې کېږدو یا هغه سیمټ خوا خو لرې خبره ده چې خاټ واسه ولاکه لرو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا په ډنډ پټان کې د کورونو، دیوالونو او د خونو د چتونو له زیانمنېدو او نورو مالي نقصاناتو سربیره د دې سیمې کرنې ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. یو بل ځایي اوسیدونکی سیدالله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي که کار او بوختیا یې درلوده نو واړه زیانونه یې جبرانولی شول، خو اوس لاس څه شي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي میکایل وویل
دا کورونه ړنګ دي، اوس موږ پیالای چا داسې مرسته نه دی کړې چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوې چې ملي مرسته شي کوم بل تک اقتصاد کری زمينه برابر وای مخبل اقتصاد لا خواله دا ټول کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والا شو
بلوی ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله زیان منو سره بیړنۍ مرسته شوی او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکارۍ کچه لوړه ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د